سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلې کو مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان د دفاع سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیحات د لیدنې خبر ورکوي. سبیل مجاهد پر خپل ټوئیټر د ملا محمد يعقوب مجاهد او د سعودي ولیحات محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي د چدوې د حج په مراسمو کې سره لیدلې دي. خدای دې ونه نه کړی چې پر کومو مسایلو یې خبرې کړې دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پچا او د پاکستان سنګال او بنگلاديش د ولس مشرانو په ګډون له یو شمیر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړي خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو د یو شمیر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې دوه تنه وبولیدي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست په بیان کې ویلي چې د کجکی ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبو وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تنه د سیند اوبو وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډلی به افغانستان ته سفیر ونه لیکي. اس جی شنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړی ویلي دی چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2008 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل خو هند او ځینې نور هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. د اوکرين پوز ادا کوي چې د ختیس ادونیسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکرين د ستر د لوی درستیز دفتر نن په بیان کول د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان بخموت او مارین کا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوز یعنی د بخموت په شاوخوا کې پر روسیې ځواکونو فشار ته دوام ورکوي. په عین حال کې د اوکرين په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټې په شاوخوا کې د احتمالي جګړو پیخیدو لکبل اندیښنې په زیاتېدو دي. د روپۍ ټولنې مشرانو په سیمه کې د درنو جګړو د راپورونو له خپرېدو مخکې له اوکراین څخه د ملاتړ ډاډ ورکړی. دوی په بروکسل کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه د پوځي ملاتړ به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. او کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی روس فیکن د تریتم کېدو په اړه له هم چپه خوله پاتې دي او دا سال کې د چولس مشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پرګوژن له ناکام پاتون وروسته د وزیر د کنټرولولو هڅه کوي. وروسته له دې چې جنرال سورویګن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاتون په پای کې د عوامو له سترګو ترایتم شو د هغه پړه ګونګسي په زیاتې دودي. د واګنر ملیشو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په يرغل کې مهم رول درلود. له دې مخکې د سورویګن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوی و. خبرونه مو واوریدل لوړاندې په مجله کې درته د مطالب لرو. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان وایي د تحریک طالبان پاکستان ډله دیاتي ژوند را وګرځول شي یا دی وژل شي. عمران خان د خبره د ازادي راډیو مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې کړی ده. د چې په دې مرکه کې نور څه ویلي دي چې زیات په وړاندې درته پر خبرې ولرو. د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو وروستیو بندیزونو د بشري مرستو پر رسولو اغیز کړی دی. د چې د اغیزې په کومو برخو کې ډېرې دي وړاندې د به هم درته پر راپور کې تفصیل ولرو. په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمي استازولۍ وایي د اقلیم د بدلون خطرونه افغانستان په جدي توګه ګواښي. دا چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ څومره خلکو ته زیان اړولی په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. او دا چې افغان انجونې څنګه په انلاین ډول رسمي او خطاطي زده کوي په دې اړه هم تفصیل درته لرو. د سپورت ډګر ته هم ورځو. بلتیا مغواړه
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان له افغانستان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر اړیکو تازه خبرې کړې دي. ښاغلی خان وایي د ټي ټي پي جنګیالي چې د ده په وینا په افغانستان کې دي باید د پاکستان په ټولنه کې ځای پاره ځای شي. دا چې دا څه ډول امکان لري او خان ولې دغه څرګندونې کړې دي؟ ورزو احمد تکل ته تکل صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایي د دغې مرکې په اړه چې عمران خان له مشال راډیو سره کړې ده نورې په دې مرکې کې څه ویلي دي؟ تکل صاحب موږ ستاسي غږ نه لرو، مایکروفون مو آن کړئ چې موږ وکولی شو ستاسي غږ واورو. تکل صاحب تاسې د مور کې فکر کوم چې تکل صاحب غږ موږ نه شو اورېدلی، موږ هڅه کوو چې تکل صاحب ځان سره په خپرونه کې ولرو. تکل صاحب فکر کوم چې د تکل صاحب انټرنیټ کې څه ستونزه ده، تخنیکی ستونزه به حل کړو، بیرته به تکل صاحب ته ورشو. خو اوس به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې د طالبانو بیلابیل فرمانونو په تېره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې دا ستونزې په کومو برخو کې دي ورزو خاطره پردېسته تفصیل ورناورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو سازمان یا اف ای او مشر وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 103 فرمانونه په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړې دي. هغه د پنځشنبه په ورځ له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچا نورو ښځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچا څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له وروستي فرمانونو په ځانګړي ډول د ښځو په کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره کوي او وایي چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپېریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکی امنیت د ښه کېدو سره سره د خوراکي توکو نامنی موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه او یا هم بیخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي، ان تر دې چې د مرستو په لیستونو کې نمونه هم نه دي شامل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همداراز ویلي دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو، ښځو او کوچنیانو ته مرستې رسولي او سکل هم 8 میلیونه خلکو سره د مرستو لپاره هوډ لري. د دغه سازمان مشر همداراز زیاتوي له دې ټولو هلو ځلو سره سره افغانستان بیا هم د خوراکي ناامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخامخ هیواد دی. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولي چې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبانو خپلې دغه پریکړې بیرته نه دي اخیستې.
خطر پردیس و چې په خوړو او کرنې د سازمان د راپور په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس ورزو دې ته چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمي استازولۍ وایي د اقلیم د بدلون خطرونه افغانستان په جدي توګه ګواښي. ورزو سنا کاکړ ته په دې اړه نور تفصیل لرو. سلامونه
نیو کلمې ومنه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو د ګواښ په اړه اندېښنه ښودلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محبوب الله طیب د چهارشنبې په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دغه سازمان په 15مه غونډه کې وویل چې د اقلیم بدلون د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. د ښاغلي طیب په وینا د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې طبیعي پیښو هم بیلابیلې ستونزې راولاړې کړې دي. نوموړي وویل د افغانستان د موسمي بارانونو، واورو ښویېدو، د ځمکې ښویېدو او زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي او په سلګونو زره خلک یې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. ښاغلي طیب زیاته کړه د وسیع جدي بشري ستونزې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو لپاره رامنځته کړي دي. د لومړنۍ اړتیا په لاسرسي کې چې د ستونزې او محدودیتونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سیلابونو څخه زیانمن شوی یو شمېر خلک وایي چې د دوی کورونو او کرنیزو ځمکو ته سخت زیانونه رارسېدلي دي. د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ د سرپنګ کلي یو کروندګر غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې یوه میاشت وړاندې د سیلابونو له امله د ده ټولې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د غور د پسابند ولسوالۍ او بل اوسېدونکي هم صدیق الله په نوم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سیلاب له امله یې کور او ځمکې زیانمنې شوي خو مرسته ورسره نه ده شوې. هم غوښتل چې د محب الله طیب د څرګندونو او د غور ولایت د سیمې اوسېدونکو د ادعاو په اړه پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو تر دې وړاندې یاد وزارت په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په پکتیکا، لوګر، کاپیسا، پروان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه، دوه ټپیان او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. تېر کال ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه له ستونزمن حالت سره مخ دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغېزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده. مننه.
سنا کاکړ و چې په جنیو دفتر کې د افغانستان د استازولۍ د اقلیمی بدلون د جدي ګواښونو په اړه موږ سره اندېښنې شریکې کړې. ورزو نوموړي مطلب ته چې مخکې مو یادونه وکړه چې د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان له افغانستان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر اړیکو تازه خبرې کړې دي. تکل صاحب تاسو راته ووایي عمران خان په دغه مرکه کې نور څه ویلي دي؟
ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې خو د تخنیکي ستونزې له کبله دا خبر د راپور وزنډېده، له تاسو او له اوریدونکو بخښنه غواړم. خو راځو د عمران خان د تازه مرکې جزئیاتو ته. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ازادې راډیو له مشال څنګه سره په خپله تازه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي باید د سولې د خبرو له لارې په ټولنه کې عادي ژوند ته راوبلل شي. او اصلا د ده اشاره هغه وخت وه چې دی په واک کې و، یعنی باید رابلل شوی وای. په دې مرکه کې چې نن خبره شوه، ښاغلی خان وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال چې دی په واک کې و د ټي ټي پي له جنګیالیو سره چې شمېر یې د ده په وینا د کورنیو له غړو سره 40,000 ته تقریبا تخمیناً 40,000 کسانو ته رسېده، دوه کارونه کولی شوی، یا دا چې دوی ټول وژلي وای او یا دا چې د یو پروګرام په اساس په عادي ژوند ته راوستلی وای.
ګورې، تر ټولو سم کار دا و چې دا وسلوال په ټولنه کې ځای پر ځای شي او عادي ژوند ته راستانه شي. دا کار په نور نړۍ کې هم شوی. که د تروریزم پر ضد جګړه ختموي نو باید دا کار د سولې له لارې وکړي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم ویل چې د حکومت د هدف ته د رسیدو لپاره ځینې مقدماتي کارونه هم کړي وو، خو د ده په وینا په اسلام آباد کې نوی حکومت د دې ربړې د حل لپاره وخت او د تفاهم لاره غوره نه کړه، وخت یې نه ورته درلوده.
موږ په ټولنه کې د دې وسلوالو د ځای پر ځای کولو لپاره بودیجه هم برابره کړې وه، خو زموږ حکومت وپرځول شو او اوس نوی حکومت نه د دې کار لپاره وخت لري او نه لازم تفاهم.
ښاغلی خان زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د ټي ټي پي پر ضد مبارزه هیره کړه او پر ځای خپلې ټولې هڅې پر دې متمرکز کړې چې د ده ګوند، یعنی د تحریک انصاف ګوند، کمزوری کړي او له منځه یوسي. د افغان طالبانو مشرانو د واک له نیولو وروسته لږ تر لږه دوه ځلې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې منځګړتوب وکړ، خو نتیجه یې ورنه کړه او له دې وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو یا د ټي ټي پي حملو نور زور هم واخیسته. عمران خان په دې مرکه کې د پاکستان پر ځواکمن پوځ تور ولګاو چې له ده څخه د غچ اخیستو کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی خان له دې مخکې هم ادعا کړې وه چې پوځ له واکه د ده د لری کولو او د ده د وژنې لپاره دسیسې جوړې کړې دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان تکل صاحب چې د دې موضوع جزئیات مو سره شریک کړو. په دې اړه مرکه درته هم لرو، خو یو وقفه اخلو بیرته راځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره مخکمو واوریدل چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان ویلی و چې ٹی ٹی پی غړي دي یا د پاکستان په ټولنه کې ادي ژوند تر وګرځول شي یا د خپل کورنۍ سره ووژل شي په همدې موضوع تم کېږو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی راسخ سپ تاسو ستړي مشي تاسو راته وایي د پاکستان پخوانی صدر اعظم د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د پاکستان د حکومت لخوا په عمران خان هم فشار رونه ډیر دی او د ٹی ٹی پی ډله هم د پاکستان د حکومت خلاف جګړه کوي ولی عمران خان اوس مهال بیا د غوښتنه تکرار کړه
سلامونه مې و منې زبر دې سوال پکله باید دا وایم چې عمران خان د دغه لوبي په درشل کې دای هم په دې لوبه کې دخیل شخصیت دی او دغه لوبه چې دوی شروع کړه ده دی یو تعداد هغه د ابوالقدرتانو له ادرسه چې دغه لوبه په دې سیمه کې تر کوم ځایه پورې باید دا لوبه مخته لاړ شي نو بنا ان عمران خان په دې شرایطو کې دغه لوبه هغه اساسي ټکو ته چې اشاره کړې ده اصلا په دغه جغرافیا کې په دغه سیمه کې د امن او د سولې د دایمي سولې د امن لپاره نه نړیوال ته نه د ابوالقدرتونو او نه د پاکستان استخبارات او نظامیان د ترجمان نه دي دغه لوبه دوی خپل په خپل لاس دوی پلان کړی ده د دغه لوبي یو برخه اساسي برخه چې څنګه د لوبه مختلا راشي د دوی دنده ده چې دغه د نظامیانو له ادرسه او د استخباراتو له ادرسه دغه لوبه باید رهبری شي نو بنا ان د لوبه اوس نه ده ډیزاین شوی دا لوبه ډیره سابقه پلان شوی لوبه ده کدا د ٹی ٹی پی خبرې دي او کدا د طالبانو د افغانستان کې طالبان قدرت تر سوال او د دغه جغرافیا کې چې د آسیای میانه باندې دغه لوبه روانه ده دغه اوپرتیفي لوبه باندې په دې لوبه کې عمران خان دخیل و او د دغه لوبه د پای ته د ټکی خودو لپاره عمران خان دغه نظریات ورکړی دی خو زه فکر کوم اوس وخت لا دغه نظریاتونه یعنی تیر سوی دی اوس دوی نشي کولای چې ٹی ٹی پی سره هغه لاره خپله کړي
راسخ صاحب عمران خان په دې مرکه کې دا هم ویلي دي چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان ته ویلي وو چې تاسو بیرته خپل هیواد ته ستنه شئ هدف پاکستان ده چې تاسو بیرته پاکستان ته ستنه شئ څومره د دې احتمال شته چې پاکستانی طالبان یا ٹی ٹی پی چې په زلونو پاکستان پر افغان طالبانو تور پورې کړی ده چې دوی پاکستانی طالبان په هیواد کې ساتلې دي څومره د دې احتمال شته چې دا واقعا د ډله په افغانستان کې ده او طالبانو ترې داسې یو څه غوښتي وي
ګورې داسې کچیر په واضح الفاظو باندې وایو د دغه لوبي یو برخه خپل د افغانستان طالبان ول د افغانستان طالبان او د ٹی ٹی پی طالبان په اهدافو کې یعنی په ستراتیژي کې او په پلان کې د لوبي یو برخه ده دا دواړه یو هغه خلک دي چې دغه لوبي د مختورو د لپاره دوی کرایسي وي دي او دوی دغه لوبه مختوري نو بیران د دغه لوبي مواد سوخت دغه دواړه طالبان دي کچیر دا چې وایي چې طالبان د افغانستان طالبان غواړي چې په پاکستان کې دغه امن راولي او ٹی ٹی پی دا وایي چې
طالبان کاغه افغانستان کې طالبان دی او کاغه ٹی ٹی پی د پاکستان طالبان دی دوی اصلي بیا څوک لوبوي که دوی د سوخت مواد دی د چا له خوا لوبول کیږي دوی
ګوري دا په واسه باید الفاظ وایي چې په دغه سیمه کې چې دغه لوبه شروع شوی ده دا د 1952 کال د جمهوریت زمونږ چې افغانستان کې د لمړي ځل لپاره د داوود خان جمهوریت په وړاندې باندې دوی دغه لوبه شروع کړه دغه لوبه ورځ تر بلې په پلانونو باندې واوښتله او په دې لوبه کې حتی روسان دلته رامنځته شول دلته روسان مات شول دلته دغه د غربیانو راتګ دغه د 250 ملکونو راتګ ته زمینه مساعده شوه د دغه نننۍ چې د پښتانه وژل کیږي د کرخه په هغه ډاډه او د کرخه په دغه ډاډه دغه مطابق د پلان وژل کیږي دا څه نه ده چې دغه طالبان په خپل سر باندې د کلونو راپورته شوی دي او دوی مصالحه شوی دي دا طلاوي دوی کوم چې قاعده ده دوی عشایه باته دغه ټول خبره دا د دغه پروژې په څیر د دغه پروژې قراردادیان خپل استخبارات د پاکستان جنرالان د پاکستان دی او دا لوبه چاواله ده.
دا د رسیخ صاحب قدام راته وایي موږ تل راپورونه لرو چې پاکستان مالی بحران سره مخامخ دی او دغه اقتصاد خنه ده، بیا دومره پیسې دوی لکه مکوي چې وکولی شي دواړو خواو ته دغه ډلې وسلې ورکړي او دوی حمایت کړي.
ګوریا ځان دا باید وایي چې دغه اوس دغه افغانستان چې د افته کې وایي چې د افته کې څلوېښت میلیونه ډالر، یعنې دا څلوېښت میلیونه ډالر علني دی، خو تاسو وګورئ دا د سیګار لیکنه چې هغوی وایي چې اتم میلیارډ ډالر په دغه څکم دوه کلو کې طالبانو ته ورکړ شوی، دا پیسې چیرته استعمالیږي، دا پیسې چیرته مصرفیږي؟ که چیرې دا پروژه نه دی د اوساما بن لادن بودن په آیاټ آباد د پاکستان کې څنګه وو؟
واضح ډول وایو چې دغه مرستې چې د نړیوالو په نوم باندې افغانستان ته ورځي څوک ورلیږي؟ یعنی په ټوله کې د چا لاس ده؟ د روسیې لاس ده؟ د امریکا لاس؟ هیواد مشخص کړي.
ګورې دا واضح باندې وایي چې پیسې د امریکا دی ورکوي شیخان او پلان د انګلستان دی او دغه پروژه روانه کړې ده. دلته د دوه ابوالقدرتونو ملا ماتول، دلته د روسانو د چینایانو د اقتصادي پرمختګ مخنیول، دلته د استخباراتي پروژو عملي کول، دغه قراردادي ادرس دا د پاکستان جنرالان او د پاکستان ISI دی. نو بنان د دغه لوبي یوه اساسي برخه چې خپل عمران خان صدر اعظم او په دې لوبه کې دوی شریکان دي، دوی پیدا چې دا لوبه څنګه روانه، دا چې دی وایي چې د ټي ټي پی سره د سولې له امن او یا ووژل شي، اصلا په میلیونها افغانانو ته ووژل شول، چیرته امن راغی؟ په وژنه کې امن نه راځي، خو په دې کې امن راځي چې دغه ستراتیژي بدله شي، دغه پلان بدل شي. څنګه چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخ دی، د دغه بحران د ډکولو لپاره بله نوې جګړې له ادرسه دغه بحران دغه اقتصادي بحران دوی تقویه کوي.
ډېره مننه راسخ صاحب، کور ودان مننه. دا سیاسي چارو شننکي اختر محمد راسخ و چې د عمران خان درستي مرکه پاړه باندې چې ویلي و ټي ټي پی ډلې غړي دي یا په پاکستان ټولنه کې ورګټ شي او یا دې لمنځي وړل شي، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي، موږ څه پښتنه ته باید جوابونه راکړي؟
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سل بوځي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي رادیو.
بیرته به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم بنسټ د هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دي او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس پیلېدو خبر ورکړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې ډیر ځوانان او د کورنیو مشران بیللي او یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. د کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نور شپې ورځې په جړه ناهیلي او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او نن سبا له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
اختر دا ورځې روانې دي خو موږ دونه اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو چې هاته بچیانو سم جامې نه دي کلي، دغه د قربانۍ کوم مراسم چې دي دا زموږ نه ونه شو. ناس په دې خاطر باندې ډېر خوشحاله او ماشاتو ته موږ سبا ماشات راکړل شي، موږ قربانۍ نه یو، موږ خپل کورنۍ ته خپلو بچیانو ته دغه جامې او سفرۍ او شانوالو خو بدبختانه چې د اختر نه وروسته شلو زموږ ماشات اختر هم تیر کړو. په ډېرو غریبۍ سره تیر شو،
نصیب الله متقی له موره معلول پیدا شوی وایي د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومان په جړا تیر شوې.
من نصیب الله متقیده د کونړ اسادابات اوسیدونکو مې یو معلول ما او اختر خور باندې ستر شي چې قرباني هم نه دا کړې زکم نه دا کړې روپۍ نه دی راکړې نه دی والا کړې دلته تیر جمهوریت هم چکنو نراويست دی مراته راويست دي څوک وې دا پلجي دی څوک وې دا مرمای دی موږ دې نه
په بخښنه سره چې یو تیر وطن شو و دا په کونړ کې د مالیلونو د اختر پړه ځنګړی راپور و چې دوی شکایت کوي چې تر اوسه خپل ماشونه نه دي ترلاسه کړي او اختر هم ور باندې په سمه توګه باندې تیر نه شو. نور د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده او یا هم پر فیسبوک چې پته یې facebook.com/azadiradio ده تاسو د دغه راپور تفصیل وګورئ. خو اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته چې بختیار ساحل مو د روستي جزئیاتونه خبروي.
السلام علیکم تاسو او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه درېمې ورځې ته رسېدلې ده. په درېم ورځ د انګلستان لومړۍ پاڼې پای ته ورسېده، دوی 325 منډې وکړې. استرالیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې 416 منډې کړې وې او اوس یې دویمه پاڼې پیل کړې ده. دوی له وړاندې یو نوې منډې له انګلستان مخکې والی لري. په دې پاڼې کې انګلستان ته بنډکټ 98 او هری بروک 50 منډې وکړې. د استرالیا لپاره بیا په توپ اچونه کې میشل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. اخوا ته د 2023 په 240 نړیوال جام لپاره د لارموندنې پړاو د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې نن د سریلانکا او نیدرلینډ لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. سریلانکا خپل لومړی پاڼې بشپړ کړ او دوی د 214 منډو هدف کېښود او دوی ته د ننجایا د سلوا نیمه سلیزه ووهله. اوس نیدرلینډ خپله توپوهنه پیل کړې ده او دوی په 500 منډو کې یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، خو اوږده پاڼې ورته پکار ده چې دغه لوبه وګټي. د دې مرحلې لومړۍ سیالي 13 ورځ کوربه لوبډلې زیمبابوي له عمان لوبډلې وګټله. دواړه لوبډلو کې یو یو لوبغاړي سلیزه هم ترسره کړه او یو ډېره په زړه پورې سیالي ترسره شوې وه چې د 300 منډو په جواب کې عمان لوبډلې هم وکړې شول چې یوازې د 200 منډو په توپیر دغه هدف ته ځان ورسوي، خو سیالي وبایلله. باید وویل شي چې د دې مرحلې څخه دوه هغه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې اول او دویم مقام کې پاتې کیږي نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. ورسو په پای کې ساسي پیغامونه ورو دغه خبری مجله په څو دقیقو کې پیل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده. د تعلیم ځنډول یقینا شپه په ګټه نه ده. د افغانستان سپسی ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دوی میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه و په بخښ کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کی وسی. نو دا زما پیغام نشر کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدردم د جلال آباد خاص څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په وګون ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شوي، او بل دا سازان ماشون دومره کفایت نه کوي چې کور خراب یور نو تاسو نه هله لرو چې زمونږ د غاغ د اسلامي امانت لوړ